د مشال ریډیو په یو بل غړی کې زه منور شاستا سوهر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې غړی کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به یې هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه هم واوري خو په سر کې ورزو د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
السلام علیکم فهم کړی د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو د سباون د ټاکلو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وای دایښ سره یو کیږي وغو ته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او په مصر کې د راغورځېدلې الوتکې تحقیقاتي ډلې یو چارواکی وای روسي الوتکه د بمی چودنې له وجې غورځېدلې و پورا خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي نواز شریف تیر شپه دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخه سرتاج عزیز به مشر وي په نورو غړو کې عبدالقادر بلوس ناصر جنجوا سردار مهتاب عباسی او زاهد حامد شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټه مسولیت پداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباوند ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپل رائے استعمال کړي د مسلم لیگ نون ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړو د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 ترایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو د په مقابله کې ولر شفقت محمود یو د شرایو ګټلې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړي افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان د په خپله خاوره کې دننه د طالبانو مرکزونه له منځه ویسي تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د افغان ولسمشر ویان مشال رډیو ته ویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې ویلي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 منټې پورې دوام وکړي په ننګرهار کې د دوشنبه په ورځ یوې 14 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله ډول ده د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال مشال ډیو تویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د بیسود ولسوالۍ بنګاسیمه کې په زارن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی مین 14 چې لامل یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ژوبل شوی دي د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړی افغان چارواکي وایي د طالبانو بیلابېلې ډلې په خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې له دواړو خواوو 50 وسلوال وژل شوي دي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د ملا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده رسول تیر اونۍ د هغو طالبانو مشر ټاکل شوی چې د ملا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي د طالبانو یو قومندان چې ملا اختر منصور ته نږدې دی پرون یې اسوسییټډ پرېس خبري ایجنټس ته ویلي د رسول ډلې زکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافی جنگیالي نه لري په خپل مولا محمد رسول د تیر خالی په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل دایښ د دوی رونه دی خو د دوی ډله به هغه ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنکړي
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو که دایښ دی کال قاعده دی زموږ ورونه دی په هغه ملک چا دی جنگیږي دلته نه دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو نه موږ پرېږدو نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو دلته به دوی مداخله نه کوي
د دایش ډلې تر اوسه د ملا رسول د سرګندونو په ځواب کې سندې ویلې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال لړیو ته ویل چې د خبرې تیر ورځ شوې دي
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمېر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې
ښاغلی غورزنګ وویل ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر نن هم د هند له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره خبرې اترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تېره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې ممکن هند افغانستان ته څلور MI-25 الوتکې ورکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس مشال لډیو ته وویل چې د بلتون مړینه د هنر په برخه کې یوه ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډېر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر یې درلود. ټاکل شوی د بلتون جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې د الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د اکتوبر په 1 نیټه ایربس A320 د شرم الشیخ څخه له الوتو 30 دقیقې وروسته راغورځېده او پکې سپاره 244 مسافر او د عملې کسان مړه شول. د مصر په صنایع بیدیا کې جنګیدونکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو بیان کې ویلي چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اجنس توایي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې معلومیږي چې دا یوه بمي چاودنه وه. تر دې وړاندې د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و الوتکه په هوا کې ماته شوې وه او د پیلوټ په خونه کې د لګېدلې تورې صندوقچې د معلوماتو له مخې د الوتکې د راغورځېدو نه څو سکنډه وړاندې یو شور هم اورېدل شو. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکې میرمن سلادیانا او د هغې موټر چلوونکي شامل دي او دا پیښه پرون په ساحلي ښار صبرا تاکي مخې ته راغله. هلته په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبر ایجنس ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوې. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، بونو کې 25 او 21 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې غړي تازه خبرونه د کرنسۍ او بایو موسم حال اوریده. په روانه خبرونه کې به د ریپورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره کمیټه ټاکلې. د قبایلی سیمو یو وکیل او سیاستوال لطیف افریدی وای په قبایلو کې بیداری راغلی. حکومت به اوس خامخا دغه سیمو کې اصلاحات کوي.
مسئلہ دومره گرمه ده او دومره پتی زیر روانه ده چې د دینه با په قبایلی علاقو کې ډېر لوی مسئله جوړه شي چې دوی دا اصلاحاتونه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو څانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن په پېښور کې خپل اولنۍ غونډه کړې ده. د یاد تنظیم د جنکو څانګې مشر پلوشه بشیر ویل په کار دي چې په سیاسي حالو ځلو کې جنکو ته برخې اخیستلو موقعه ورکړل شي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی. خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږه هغه څه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لار جوړو.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د راتلونکي اتوار په ورځ د امریکا سفر کوي. نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په آخري برخه کې به هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه کې واوري چې د خیبر پښتونخوا دیر سیمې په اړه تاریخ پوهان څه وایي.
دیر د براهې جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی دا دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی دا سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګی راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د بهرنو چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به په قبایلی سیمو کې په قامی بهیر کې د ورګړولو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیزونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کامی سملې د ممبر شابودین خان ته پوسوکو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه د ورکړې شوې. نو د اوې
دا پرشر بوج باندې په دا ډېر زر کسانو دا چناو شو، اوس به دینه فردر به چې کوم دې کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلیمنٹریان د خصوصي کسانو چې باقي به ټول سټیک هولډر سره دا خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3-point ایجنډا باندې کیږي. کومه چې پارټ آف پارلیمنٹریان دا لیک کړی و دا کمیټي د هغه د پاره جوړه کړی ده، به سر دا کمیټي خپل فیصله نشي کولای.
د په خبرات درې نقطو کې قبایلی سیمه ځان له صوبه جوړول، د ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوسو کو او دا هم چې د دې کمیټې با څه نتیجې مخې ته راشي، نو د وې چې ضروری و دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حالات تو پویدل دی زیاتوی.
جنرل عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټر باندې باندې پوی کی نه، بلکې گورنر مخالف ته دی فاټر ریفارم سره پیډه شو کار ده پر داسې ریفارم ور کړی چې د مون په غاړه کې تیزم دی دا دینه دا نه ښکاری چې دوی دا اراده لري چې د اصلاحاتو حمایت وکړي. البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دینه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړ شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کوي او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي. بارات یو هغه دې دا کمیټي چې دغه مطالبه تا کم از کم حکومت ما راوړلو
د یادونه دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی سمبلی ته یو بل هم وړاندې کړې شوې ده، کم چې با سبا د نه پورز د بحث د پاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پیښور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او په کار دي چې په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې د مولوی د اتوار په ورځ یو سیاسي غونډه ته کړې دي. دغه غونډه ته د سینټ چیرمن رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړي چې تفصیل یې د پیښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
دا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ خنډ نه چوي، خو په کار دا چې دا ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړي شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود په یاد کې رابلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او پکار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګند مخې ته راشي. زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد سیاست کار کوي د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی پا دغه دستور کې د پاکستان سینیٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میا رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتی کړی وي او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزوری کول غواړي نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي دغه دستوري ته د کامی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپو د عوامي نیشنل پارټی غلام احمد بلور د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې خالد خان مشال ریډیو پیښور
په ریپورټونو او خبرونو کې اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو یا نه شاملولو خبرې هم دوام لري او دا راز په قبایلي سیمو کې بیا د اصلاحاتو خبرې هم ډیر زور نیولې ده هم په دغه لړ کې د پاکستان مرکزی حکومت بیا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټې هم ټاکلې ده په قبایلي چارو کارپوها او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې موضوع باندې څه نظر لري زمون همکار مجید بابر ورسره خبرې کړې راځي چورته واښو
ګوره د کمیټې خو رمبنه مقصد دا و چې د فاټا وړو دا ور خپل سره درول او د حکومت نه خفاو نو د افغان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې اوبه الیکشن ته وداري نو حکومت ته دفاع را د کسانو ودونه پکارو نو په جلدی کې چې هغه څه هغه سره تسلیم کړل نو دا کمیټه ورته جوړ کړه چې د تاسو دفاع را د خلکو چې څه غوي ډیماند وی څه غواړي هغه ته به د خلکې نیوابې وری نو بیا وڅلار سره راو باسو نو زما په خیال کې د دې کمیټې نو هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاتا د غړو د وټونو سپیکر صادق تا وګټي او جی جی جمال کې نو هغه د اوسبو وټونو ورکي او دویمه خبره چې کله د دوی بیل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاتا په پښتونخوا کې ګډه کوي نو په هغه په خبرو اترو کې وخت تیر کی یا بیل به په پارلیمان نو غرزه بهر به کې پاس به نه کی مسلم لیگ به وسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کی نو دا خې سرکاري لحاظ سے اندازه کوم خو وګوره د پاکستان هر مسله چې کله قبر ته اچوي خخوي نو کمیټي ورته جوړه کی
ایزدیر صاحب تاسو ته معلومه ده چې د دین مخ کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی یو کمیټي جوړه کړې و د سید قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیب کمیټه جوړ کړې دي تاسو څه غنئ چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی
ګوره دا ټول خلک پرشتیا خبره کو د قبایلی سیمه سره د فاتح سره مخلص نه دي نه سیاسي ګوندونه نه صدر اعظم چې د کمیټې جوړه کړی سیاسي ګوندونه نه به راواخلو هغوی چې جمع شول یولس پوینټونه باندې اتفاق یې وکړ په شمول د مسلم لیگ نو یوې غونډې ته زه وختم دا دوه درې کاله مخکې خبره وه نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاتح سره زیاتی کېږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین نه راوستو پکې واچو فاتح وایسته د پارلیمان نه نو تاسو لاړ شئ غړې خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي لره کوي امند کوي فاټه به واپس راشي مین سټریم ته نو هغه هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټې اوبو یوړه اوس به دا کمیټې کې نه بیا به نوې تجاویز راولي او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټای کې د حکومت په دې 15 رکنی کمیټای کې یو قسم د قبایلی تسمه نشته ولې ټوکی دي سړیا څه کوي
ایاز وزیر وو نوموړی پخوانی سفیر هم دی او د قبایلی سیمو پوه دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اورئ او ما خام په شپږو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د رپورټونو لړۍ ته ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد د په خپلو خاوره دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند ویلي چې د سولې د هڅو هر کلی کوي خو له هر څه وړاندې په کار دي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد بې له څه فرق نه ګامونه پورته کړي. د احمد تکل رپورټ کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړی. د ولس مشر ویان سید ظفر هاشمی لازادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان
گفت. امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلی چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نخښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نخښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلی سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څونې مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوت سره مطرح کړي.
هلته په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هغه وو کسان چې تیر میاشت په غزنی ولایت کې تختولي وو وجلې دي. د زابل د امنیه کمانډانې مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوي ولسوالۍ هسپتال ته لګول شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په دې حق لا د ریپورت وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا وطنه وژل شوی افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېخت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اوو قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوي دي. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. هغه تصویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته خودل شوې خی چې د دې کسانو مری پرې شوې دي. د داعش وسلوالو په دې ورسیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدارز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه.
د مشال ریډیو په روانه غړی کې په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کوو. اوریدل یې مهروي خو د دې غړی ځنې نور ریپورتونه. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن تیر ورځ په پېښور کې خپل اولنی قومي کنونشن جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړې دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالاباغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمې مسلې دي، د خلکو کمې مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کوم دي دا پوه شي. دا غي د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسي او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې رامخې ته دي دا غي په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبلي نن زمانه کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیښې دي، کا د دهشتګردۍ مسله ده، کاغه د معیشت مسله ده، کاغه نور زمونږ ترقۍ مسله ده، نو دا غي وجه هم ده چې زمونږ د ځوانان په تیر وختونو کې هغه له هغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم د غي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشه بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږه هغه سه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. تاسو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږه چې څنګه خپل خیان دی وباسو. نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زموږ پښتني خیان ډیر لایق دی، ډیر هوه کی پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داول وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د رواني ګړۍ نیمایي ته نږدې شوی یو درنګ شیبه کې به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. خو دا درته وایو چې د مشال ریډیو دا خبرونې تاسو ته انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. د دې تر څنګ نور ښکلي پروګرامونه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه کتلی، لیدلی، اورېدلی او لوستلی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسؤلیت به دا وي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړې، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د ده په مقابله کې ولر شفقت محمود یو دیش رایو ګټلې. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړ چې تیره ورځ یې له 8 تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان چې په بیلتون باندې هم مشهور د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بیلتون د لوګر اوسیدونکی او 95 کاله عمر درلود. ټاکل شوی د بیلتون جسد به نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړونو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته وایي د الوتکې د تورې صندوق چې لغګونو او لشننو شواهدو څخه نوي پسلو کې معلومیږي چې دا یو بمي چاودنه وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت 2 کارکوونکي تښتول شوي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکړې چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لویه منسوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومیټر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه میلاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نا شایع کیدونکې ډان ورځپاڼې د دې هیواد د پوځ د مشر امریکا ته د سفر او هلته یې د مصروفیتونو او دی بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللي ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوی چې ویلي دي دغه کم خرچا او د ښه کیفیت مصنوعي پخې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی و امکان دی چې د دسمبر چې په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشک آباد د دورې پر مهال د دغه منصوبې په رسمي ډول پرانسته وکړي. د دې منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل د رپورټ را لیږلی.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ نه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوس وکړو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانایي د کمی سره مخ دی او د لا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د ده په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي. دی زیاتوي
ګورې
که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډېر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دې کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطر ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ڈیر خدی
اس سے جو
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمداراز دا اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تا دا افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خنڈ دے نوبل طرف تا دے سرا دا روس و امریکی مفادات ہم تڑلی دی.
دا تاپی منصوبہ چی کم دا نو دے کے دو مسئلے دی. یو مسئلہ دا چی دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چی دے نو دا دا روس او دا امریکی منس کے دا دی باندے اختلافات دی. دویم مسئلہ دا چی دا ایران چی کم پائپ لائن دے دا ایران پاکستان ہند دا دی پائپ لائن پر بارے کے ہم روس تا تحفظات دی. انڈیا آلریڈی پدی باندے دا خبر کړی چې دا پائپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخینه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی گیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ گیس راوزی چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ گیس افغانستان ته او 1.25 ملیون کیوبیک گیس پاکستان او هندستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیر غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې به هندستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک ہم مالی مرستے کوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د هفتواری خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه دغه د نن ورځې شکمه تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د تاریخ په اړه ده. تاسو به یو وار وړاندې هم اورېدلي. کوم اورېدونکو چې نه دا اورېدلي هغې دپاره بیا تکرارو. د دې خبرونې جوړونکی دی زمونږ خبریال خالد خان، او د خبرونې په پای کې درته د کرن خان په غږ کې د دیر د نواب په نوم فوکلور یا زړه سندره هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
گران اردن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا درے سوا شپگش قبل مسیح کی چیکلا دا یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجودہ ایران ٹولا بادشاہی خپل ولکہ کے واخستا، او دا افغانستان نا دا ہندوستان پلور پنا واپس یا نواگے دا باسین پلور تلو. نو مورخین وائے چی موجودہ دیر دا تلاش وادے کے ورسا سخ مزاحمت اوشو، او ہگا پڑوم بیزل پیوغشی زخمی شو چی بیا درے کال رستو دا دیرش کالو پمر مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی، او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کال اڑاند پدی سیما آباد او. د دیر سره تعلق لرون کې لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنې کوي، او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار، قبرونه او بوتان، سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي.
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومیټره پوله ده د سوات سره، 3 کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره، او 3 کیلومیټره پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي. یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی، او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی، او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سواد بنیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغه اثر هم ایون هم تدته ملو شوی دی. په دې مرګر کې گریو کلچر سایت او په کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا دستور چې را مړ شو یو بنده یا هغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به یې واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته مونږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشیوی دی اغلا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویده شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتون دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا درالو دا اغا دا خیال نو چی دا تبا دونه سخت ریزیستنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکنشوا او دری ورزو نپس اغی پیسله اکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو په دغه جګړه کې او دې تویلې شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې ځای لخر او ځایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کومه جنوب ترته وګورو نو دغه ته کې یو ډیرا ایدا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغه ته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا د ته اولګی ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې غورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته راښیي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندو شاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندو شاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر رچ سایټس دي پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېر ده چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګومبې گنبد کې گنبد فورت ورتوي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګرې نه بره شمال طرف ته یو علاقه ورکړه چې هغه ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړسمه صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمې د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخي وای.
بابر دلته راغله د 1526 عیسوی کې هغه اول نوګه د باجوړه لکواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ شورت موږ ایله غولیو هغه ځین نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه د خوراک کیمرالو نو مونږ لاړو ماندیش نمې او کلې دې دغه کلې مونږ ډوټ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غل راوړا.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاګ دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دې دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زیت لاړو دیر خار ته چتری او دیر دی او الته کې بیا د زویده غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زویده قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خان د سره د سلوی زرو لخرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 اویایم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندول عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پنا واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندول عمرا خان د خپل ځین نه بي دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاس کړی.
عمرا خان چې د دته پټان نیپولین په نوم یادېږي. د ډېر جنجو د د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ترل او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کوم چې په منګوره کې اوسېدو واپس راویستو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. د هغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چینه نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پرسکه دلته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنی سبق ویلی دی او نورې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بد مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
قربانی کی غزا جڑی گی، دیر نوابا